زما لخوا سلام د ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه پیل شو. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه جوړه شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي، او د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه جوړه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري رسنیو ته په استول سوي ویډیو کې په دې اړه وویل
ای کمیټه کې ریاست او وزیر دولت در امور سب
دا وایي. دا کمیټه چې مشري د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي، د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي، څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بیلابیلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. دا کمیټه داس مال جوړ شوی چې تر اوسه د افغانستان د سولې خبرو کومه کاره نتیجه نه ورکړې، او طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټاټه کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه به هدا زیاته وه. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وه چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا سوي. دوی طالبان هم په بېرحمانه وژنو ګرم بللی دي. افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو او ترهګرو په دغه کال کې پر ملکیانو زیات بریدونه کړي او څه باندې 9,500 بېګناه کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده. طالبانو هم د 2019 کال په پای کې افغان حکومتي پوځیان او بهرني عسکر د ملکیانو د 79% مرګ ژوبلې مسؤلین بللي چې افغان امنیتي ارګانونه دا ایده ردوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال وایي محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. نوموړي زیاته کړه
تیمای عملیاتی ما در تمام شهرهای کشور توظیف است. فعلا شهرهای سالنگ، شهرهای کابل جلال آباد و شهرهای کابل قندهار برای ترافیک باز است، کدام مشکل نداریم. قسمت شهرهای سالنگ وسایط مسافربری هر دو طرفه جریان داره. در عدد وسایط، وسایط دلری یا وسایط کلان یک طرفه است که شمال و جنوب سالنگ در حرکت هستند.
د ترانسپورت وزارت چارواکو په وینا دوی د ژمی موسم په پیل کې د شاوخوا 8000 کیلومتر سړکونو او لوی لارو د پاکولو پلان درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 2500 ټنه جلغوزیو د صادراتو خبره کوي. د دغې خونې ویان جناقان نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ دغه اندازه جلغوزه به تر 50 کلونو پورې چین ته صادر سي. ښاغلی نوید وایي دغه جلغوزی د صادراتو له درکه ترلاسه کیدونکي رقم 2.2 میلیارد ډالره اټکل شوی دی. هغه زیاته کړه
طبیعی است که وقتی که اقلام فروخته میشه وام قیمت مناسب در کشورهای بیرونی تاثیرگذار از بالای بازارها و خرید از این اقلام تایید شده تاجرهای کوره میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر میکنند.
د شغل نوید په خبره اوسمهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو جلغوزه باید 2.5 تر 3 زره افغانۍ ده، خو له هیواد بهر بیا یو کیلو جلغوزه 6 زره افغانۍ پلورل کیږي. شغل نوید وایي دا جلغوزه د هوایي دهلیزونو او حیرتانو بندر له لارې صادریږي چې د مهال هم د بهیر روان دی. د جلغوزو حاصلات ډیر له خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه ترلاسه کیږي چې په کلنی ډول نږدې 23 زره ټنو ته رسیږي. وروسته لغه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ ویلي وو، د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تېره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راووتل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. په هغه پیښه کې د 13 افغانانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني د کابینې په غونډه کې چې نن د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل خلک غواړي ډاډه سي چې چارواکي له دوی سره په اخلاص، صداقت او اعتماد چلند کوي. ولسمشر روحاني د ایران له وسوالو ځواکونو هم وغوښتل چې بخښنه وغواړي او دا توضیح کړي چې په هغه پیښه کې دقیقا څه پېښ شول. حسن روحاني دغه راز پرون د ایران له قضایه قوې وغوښتل چې د دې پېښې د ارزونې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. ایران د تېرې چهارشنبې تر پېښې درې ورځې وروسته ومنله چې اوکراینی الوتکه د سپای پاسداران ځواک په توغندې لګېدلې او هغه انساني تېروتنه بللې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا فقری مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل سي. په استازو جرګې کې ډیموکراتان اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسي پلوسي پرون ویلي چې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسي په یوه اعلامیه کې ویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوسی او اساسي قانون د محکمې ایجاب کوي. د خبر نو پای
تاسو زادي رادیو ته واجی است. د خبرونی په راپورونی کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. په بل راپور کې اوري چې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمېر زیات شوی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکي تلفاتو په موجودیت باندې خپله ژوره اندېښنه څرګندوي.
په کندوز کې د شاتو یا اصلو تولیدات زیات شوی.
اصل دې تولید سوي دي نو د حکومت نه غوړ سمون سره یو همکاري وکړي ترڅو د بازاریابي کې او پروسس کې یو څه تغیرات راسي.
په کندهار کې د شوزو پوړاندې تاوتریخوالي زیات شوی.
یعنی د شوز لخوا په شوز باندې تاوتریخوالي زیات وو، ځکه چې په کورو کې همیشه جنجال د شوز موبایل باندې وي.
د امریکا یو رسپانې هغه دوی ویډیوګانې تایید کړې چې شي د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپره وو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو آزادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې مشرانو د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. له وسلولو طالبانو د تاوتریخوالي د کمېدو ترڅنګ د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو چې تر اوسه له دې ډلې سره لس وړې خبرې مخته وړي د اوربند غوښتنه هم کوي. نوریاس نوري په استودیو کې له نورو تفصیل سره.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه وایي چې مشر ملا هبت الله خونزاده په قطر کې د طالبانو استازو ته ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه خبرې وکړي. دغه سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو کولو د اجازې نه درلودو په شرط په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط نن له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د طالبانو مشرتابه تمه کوي چې په دې د اوو ورځو په موده کې به د دوی او امریکا ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شي. له دې مخکې دواړه لوري د تیر کال په اګست میاشت کې دا ډول یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې له امله هغه لغوه کړه او هم له طالبانو سره خبرې ودرولې. په دې حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه وژل شوي وو. دا خبرې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره مخته وړي چې له درېدو وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې لسم ځل هم مخته یوړي، خو داسې ښکاري چې له غی رئیس په یو ولاړ حالت کې دی. په عین حال کې په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به د دواړو خواوو ترمنځ د باور د رامنځته کېدو لپاره لومړی ګام وي. دغه سرچینې هم چې له رسنیو سره یې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه درلوده او غوښتلې هویت یې پټ وساتل شي ټینګار وکړ چې د طالبانو مشرتابه د اوو ورځو په مخ د افغانستان په لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي پر کمېدو سلا کړې نه پر اور بند چې د افغانستان حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو هم په دې وروستیو کې په دې مسله ډېر تاکید کړی دی. دغه سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو استازي به نن پر دې موضوع نور بحثونه وکړي او خپله طرحه به له متحدو ایالتونو سره شریکه کړي. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له متحدو ایالتونو سره د سولې یوه موافقه نهایي شوې او لاسلیک ته آماده ده. په دې اړه چې د سولې د خبرو د ګړندي کېدو او په دې بهیر کې د افغانستان د حکومت د احتمالي شاملېدو لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمېدل مهم دي که یو اوربند افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دوه مختلف لیدلوري لري. اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه وکړي هغه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي، خو جمهوري ریاست ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پیل مخکې اوربند مهم دی.
ډېره مننه. د نوریاس نوري په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشران یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. وخت نا وخت د وسلولو طالبانو په تاوتریخوالي کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان یو راپور وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا راپور رد کړی دی. امید ظاهرمل په کابل کې دی له نورو تفصیل سره.
د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې زیاتوالی راغلی. د دې راپور پر بنسټ په دې موته کې نږدې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د لومړي ځل لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو یو ستر دلیل د امریکایي ځواکونو هوایي عملیات ښودل شوی دي. راپور کې راغلی د 2019 کال په لومړۍ نه میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زره تنه ملکیان وژل شوی چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. راپور د 2013 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکي تلفاتو کې د 15 سلنه زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ای لخوا ملاتړ کیږي صحرایي محکمې او ترخوا یو شمیر نیولي شوي دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا زرمت ولسوالۍ عملیاتو ته اشاره شوې چې پکې 11 تنه ووژل شول او همدا ډول د ننګرهار د جلال آباد خارپی خیاده شوې چې پکې د یوې کورنۍ څلور وروڼه لمانځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمېدو ته هم اشاره شوې. خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي زورونې اړوند قضیو کې له یو شمېر نظامیانو او ځینو سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغلی دی. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان وایي جګړه کې خېړو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوال اصولو له مخې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په راپور کې راغلي افغان او امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8 بمونه او راکټیز توغندیز بریدونه کړي چې په 13 کلونو کې شمېر بې ساره دی. د بشر حقونو د څار د نړیوال سازمان د سیاسنګي مسوله پیټریشیا ګاسمن دا وایي هغه ډول چې جګړې دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول ښکیل لوري د جګړې اصولو ته پام نه کوي او دا کار د ملکی خلکو د تلفات زیاتېدو سبب شوی دی. که څه هم د سولې خبرې په 2006 کال روانې دي مګر د ملکي ته افغانانو ژوند په جګړه کې د ښکېلو لوریو په ژمنتیا پورې تړلی دی چې باید د ملکیانو ساتنه وکړي او د بشر حقونو ته ژمن واوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې له ښکېلو لوریو د ملکي کسانو د ژوند خوندیتوب ته پام غواړي. د دې کمیسیون یو غړي شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د بشر حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکي تلفاتو په موجودیت باندې خپل ورم د خدمت سرګندوی او د جنگ لخکیرو خو څه وختونه کوي چې د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو موازینو ته درناوی وکړي، د ملکی وګړو د مال، ځان او انساني کرامت د ساتلو او د هغه پرایت باندې ځان مکلف.
خو د افغانستان حکومت دا راپور ردی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د ملکیانو ژوند ته ژمن دی او د ډیری ملکی تلفاتو اصلي مسؤل وسلوال طالبان دي. خو د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د ملکی تلفاتو د زیاتې مرژوبلې ته د ځان لوري ته دا وختو راپورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به راتلونکي اونۍ د څه باندې 15,000 محلونو د رایو بیا شمېرنه پیل کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلان وایي چې د نن ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د هغو محلونو لیست سپاري چې رای باید له سره وشمېرل سي. اکرام را اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د هغه 15,318 محلونو لیست وسپاري چې د شکایتونو له مخې باید رای له سره وشمیرل شي. د دغه کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته که څه هم دقیقه ورځ ونه خوده، خو ویل چې راتلونکي اونۍ به د یادو محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل شي.
قرار شد که امروز تا پایان روز
ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د محلونو جدول وسپارل شي. د دې وروسته هغوی امنیتي او د هوا حالاتو په کتو خپل عملیاتي پلان جوړوي او انشاءالله راتلونکي اونۍ چې ورځ نه ده ځانګړې شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون آمادګي لري چې رای شمیرنه پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیره ورځ د افغانستان په 100 ولایتونو کې د 109 محلونو د رایو د باطلېدو خبره وکړه، خو خاغلی الیاسی وایي چې د باطلو شویو محلونو شمیر وسل ویخته. دی وایي تیره ورځ د تخنیکی ستونزې له امله د بدخشان د 28 محلونو رای چې باید بیا ځلې وشمیرل شي په باطلو محلونو کې اعلان شوی وي. خاغلی الیاسی وایي که څه هم د یادو وسل وخت محلونو د رایو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې دغه محلونه په پکتیکا، اروزګان، فراه او کابل ولایتونو کې دي. په همدې حال کې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه وایي چې کمیسیون باید خلکو ته د ارقامو په ورکړه کې دقیق ووسی. د دولت جوړونکي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
پرون شکایتونه د کمیسیون ولایتي دفاتر او د خبره واضح کړي و چې دغمره محلونه باطل شوی دي او دغمره محلونه بیا شمیرن تسلی دي، لیکن څه وشول چې دغه شی یو نتیجه خلکو ته راووتله او خلکو ته یو تشویش ایجاد کړ نورو ټیمونو ته هم د انتخاباتو چې یو سل څومره محلونه باطل شوی دي. اصلا د باطل خبر پرون بیخي مطرح شوی نه و. فکر کوم دا د کمیسیون په کارونو کې څه تخنیکی ستونزه بوه.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم ورته نظر لري، خو وایي دوی ته هم 13 ورځ یوازې د وسل وخت محلونو د رایو د باطل کېدو راپور ورکړل شوی دی. د دې ټیم ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ارقام او امار چې کمیسیون اعلانې دا ډېر مهم دي او تمه مو دا چې کمیسیون په دې برخه کې ډېر دقیق او حساس وي. مونږ ته په رسمي ډول د وسل وختو محلونو د ابطال ابلاغیه را رسېدلې ده. دوی ویلي چې یو سل نهه چې اعلان شوي په هغې کې تېروتنه شوې ده. د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کوي. تمه مو دا ده چې دوی په خپلو ارقامو او اعلانولو کې دقیق اوسي.
نن د شکایتونو د استناف غوښتنې دوهمه ورځ ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د تیرې ورځې تر پایه 900 د استناف قضیې ثبت شوې دي، خو د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره نن د چهارشنبه د ورځې تر غرمې پورې بیا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له زرو ډېرې، دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې نږدې 1500 د استناف قضیې ثبت کړې دي.
د اکرام را اکرام راپور مو اورید. د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش وی حکومت کا څه هم د شیزنه خبریالانو د امنیت لپاره لازم ګمونه نه دی پورته کړي، خو بیا هم په دې برخه کې خپل کړو تعهدات ته ژمن دی. شیزنه خبریالان شکایت لري چې په افغانستان کې کار کول ورته سخت تمامېږي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغان ولسمشر دویم راستیال سرور دانش په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو د حواري په برخه کې افغان حکومت تر ډیره پړګنی خټینګار کوي. په دې برخه کې یو شمیر تګلارې عملی شوي چې په خبره یې اغیز نه کوي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ د افغان خزینه خبریالانو پر وړاندې د فرصتونو، ستونزو او ستونزو ته د حل لارو تر عنوان لاندې د ورځني کانفرنس پرانیست غونډې ته وینا کوله وویل
حکومت د خزینه خبریالانو د امنیت لپاره هغه ډول چې په کار و ادعا نشي کولی چې کار یې کړی او یا هم په دې برخه کې عدالت ټینګ شوی دی، خو دا ویلی شو چې حکومت په دې برخه کې ځینې تګلارې رامنځته کړي چې ګټورې تمامې شوې دي.
کمک بزرگی صورت گرفته.
د ښاغلی دانش په خبره لتیرو دوه لسیزو راپدی خو په افغانی رسنوی کې خزینه خبریالانو د پامړ پرمختګ کړی چې په ټوله معنا باید دغه ارزښت درناوی وشي. په دغه کانفرنس کې له کابل او ولایتونو په لسګونو خزینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ګډون کړی دی. افغان خزینه خبریالان وایي چې ناامنی، جنسیتي برخورد او اطلاعات ته نه لاسرسی هغه ټکي دي چې په رسنیز چاپیریال کې د خزینه خبریالانو کار له ستونزو سره مخ کړی. دوه افغان خبریالانې نگین انوري او لیمه هوتکی
دا حالات امن نه دی او هغه حالات آماده نه دی تر څو موږ یو ښه خبر وړاندې کړو. معلومات لاسرسی نه درلودل او جنوب زون چې موږ اوسېږو، فرهنګي مشکلات، د خلکو غلط نظر او د ښځینه خبریالانو د کار نه منل دي.
افغان خبریالان اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې دوی نشي کولی یعنی په اسانه ډول باندې دوی خبریالي وکړي لکه د نورو هېوادونو خبریالان چې دي. تر ټولو ډېرې ستونزې چې اوس هم د خبریالانو پر وړاندې دي هغه یو خندا ده چې خبریالانو ته په ښه سترګه یا هم مثبت نظر باندې نه کتل کېږي. او بل هم اساسي ستونزه د ښځینه خبریالانو لپاره دا هم کېدای شي چې ډېری داسې موضوعات چې هغه چې کومو ادارو ته راځي کېږي هغو ورسره همکاري نه کوي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسین صافي چې په دغه غونډه کې ګډون درلود د ښځینه خبریالانو د غوښتنو ته په اشاري سره وایي د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ښځینه خبریالانو د امنیت او کاري مسؤلیت لپاره له اړوند ادارو سره جدي کار کړی او دغه وزارت په دې برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره ژمن دی. د یادونې وړ ده چې افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو ترڅنګ د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي په نښه شوي او وژل شوي دي. چې په کابل کې د پخوانی افغان خبریالې مینه منګل پېښه یې تر ټولو بوږنوونکې وه. تېره میاشت د افغانستان د ازادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل یو راپور کې ویلي وو چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2019 میلادي کاله پورې 110 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې په دې کې 11 ښځینه دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
پا کندوز کی دا مچایو فارم لرون کی او دا کرن ریاست چاروائی کی وی چی ساش کال دا شاتو تولیدات زیاد سیوی. دا مچایو فارم لرون کی وی چی دغه ولایت هوا دا مچایو روزولو تا مناسب دا زکنو زیادو خلکو دا مچایو روزولو تا مخی کرده. اجمال آریان لسی منور حال رکبی.
په کندز کې د مچیو فارم لرونکو او د کرنې مالدارۍ او بلګون ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې 8,000 ټنه شات تولید شوی دی. د دې ولایت د مچیو فارم لرونکي د شاتو د تولید زیاتوالی یو ښه اقتصادي سرچینه بولي او دغه راز زیاتوي چې د خارجي شاتو په پرتله وطني شات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي. توریال چې له 15 کالو راهیسې د مچیو روزنه ته مخه کړې په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
خوشبختانه سه اصل ډیر تولید شوی دی ولې د قسمت د پروسس کې او بازار کې موږ مشکل لرو. نو د حکومت نه غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړي تر څو د بازاریابي کې او پروسس کې یو څه تغیرات راسي.
د دوی په وینا چې د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 1000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2,000 کیلو شات تولیدوي. د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکي عینالدین په دې اړه وویل
پنځه کاله کېږي چې د مچو کاروبار کوم چې اصل صندوق مچۍ لرم چې دغه مچو لارې خپل د ژوندانه نفقه او اقتصادي مشکلات حل کوم. اوس مهال په قندوز کې خالص شات چې دی په کیلو 500 افغانۍ دی. خورا ډېر مشهور او ډېر ښه شات دی.
په ورته مهال کې د قندوز د کرنې مالداري او بولګون ریاست د مچو د برخې مسؤل فدا محمد وایي چې تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 2,000 ټنه شات تولید شوی وو خو سږ کال په دغه ولایت کې 8,000 ټنه شات تولید چوی دی.
یک موسسه باشه کمی اصل خریداری کنن، همی اصل خودشان پروسس کنن به کشورهای خارجی.
باید دولتی او غیر دولتی موسسه له بازگران څخه شات واخلي او له پروسس وروسته بهرنوی هیوادو ته صادر کړي تر څو د دهقانانو کاروبار وده وکړي. ځکه اوس مهال په مده توګه یو کیلو خالص شات په 350 افغانۍ پلورل کیږي او په بازار کې په پرچون ډول یو کیلو شات 450 افغانۍ قیمت لري. د مچوی روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډیر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې، کارګر او مذکر په نومونه درې ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچۍ پاچا ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3,500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیج سنځلې سپیرنی د عکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو تغذیه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
میر ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د دې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 126 کسان ووژل شول. نوریاس نوري په سټوډیو کې له نورو تفصیل سره.
د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي دغه تصویرونه چې آنلاین خپاره شوي پکې لیدل کیږي چې د اوکراین د هوایي شرکت پر مسافر وړونکې بوئنګ 128 الوتکې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته د ایران دو توغندي لګیږي. دغه نوی ویډیو چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم کاروالی تایید کړی پرون په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګنده شوه. نیویارک ټایمز ویلي چې دغه توغندي له الوتکې 14 کیلومتره په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې توغول شوي او پر الوتکې لګېدلې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې هیڅ یوه توغندي دغه الوتکه چې اور یې اخیستی او بیرته د تهران د هوایي ډګر پر لوري راګرځېدلې سمدستي نه ده رانسکوره کړې. دغه ویډیو لومړی د یوه ایراني لخوا په یوټیوب کې ایښودل شوې وه. په عین حال کې د دغې پیښې په وړاندې د ایران په ښارونو کې اعتراضونه بیا هم دوام لري. اعتراض کوونکي پر ایراني چارواکو په دې خاطر په غوسه دي چې د دغې الوتکې تر غورځېدو وروسته 3 ورځې خلکو ته درست معلومات نه وو ورکړي. ایراني چارواکو وروسته له هغې چې له مختلفو لورو په دې اړه چې دغه الوتکه د ایران په توغندۍ نسکوره شوې څرګندونې وشوې، د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې هغه سهوندې یوه توغندۍ په ذریعه نسکوره شوې ده. د ایراني چارواکو له دې اعتراف رئیس د تهران او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو اعتراضونو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې په تهران کې تر ډیره د ایران امنیتي ځواکونو د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې کړې او له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د ټولنیزو شبکو له لارې پرون په نویو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي ماښام مهال له تهران په پوهنتونونو کې راټول دي او د محصلینو او بسیج ملیشو ترمنځ اخو ډب روان دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ده. روحاني دغه راز نن ملي یووالي غوښتنه وکړه او ویل چې د هوایي ځواکونه هغه چارواکي چې د دې پیښې مسؤل دي باید بخښنه وغواړي. په عین حال کې د ایران د قضایي ادارې ویان غلام حسین اسماعیلي پرون د لومړي ځل لپاره د دې پیښې په تړاو د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. هغه دومره وویل چې پراخې پلټنې پیل شوي او یو شمېر کسان نیول شوي دي. د ایران د قضایي ادارې ویان دغه راز د شاوخوا 150 معترضانو د نیول کېدو خبر هم ورکړ. د اوکراین د هوایي شرکت دغه مسافر وړونکې الوتکه په هغه ورځ راوغورځېده چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ډېره اډو د ایران د مزایلو تر برید وروسته د دې هېواد د هوایي مدافع ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې ول. ایران، کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د دې پیښې په څېړلو کې برخه واخلي. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې د کاناډایي متخصصینو یو ټیم چې له مخکې تهران ته رسېدلی پرون د راغورځېدلې الوتکې د پیښې ځای وکوت. په دې پیښه کې 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 12 اوکراینیان، 14 افغانان چې ډیرو یې د سویډن او جرمني دوه ګونی تابعیت درلود، 10 سویډنیان او 3 برتانویان ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. دا زموږ معاشي دی پر وخت نه راکول کیږي. د پرواز کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسیږي. موږ ډېر ضعیفو یو، ډېر معلومه خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاشه پرواز کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاشه نه کړه. دا سلامونه چې ورکو ته مشران ته ورسیږي. وسلام.
موږ به رات ماجرې د شپږ میاشت کې راغلي میمنې ته. موږ چې د میمنې چې ولاړو په پروش کال کې موږ ته ورته ولایت نه لري. دا چې موږ ولاړو هلته موږ ته بس چې کومک را سره وکړي، بیا موږ ته وایي چې مغزې خپل ولایت ته هلته سه مرستې در کوي، ته تاله تحصیل حق در رسي. موږ دلته راغلو دا شپږ میاشتې کېږي چې زموږ نه حق شته، نه حساب شته، نه زموږ خبره اورېدل کېږي. نو موږ مجبور یو بېرته خپل د کارټو سره د انرژي کارتونه را څخي دي. موږ مجبور یو چې بېرته مخورې را سمسو. نو سلام علیکم، زموږ پیغام یو هغه خلکو ته ورسېږي چې د موسیقي کارکوونکي. وعلیکم السلام.
ستونزه مو د برېښنا ستونزه ده. زموږ د هلمند کې خصوصا برېښنا دا د درې میاشتې دوه میاشتې پرې کېږي، نو چې برېښنا قطعه ده، نو د برېښنا د مسؤلینو څخه موږ دا غوښتنه ده چې باید چې موږ ته ژر تر ژره برېښنا انتقال کړي، ځکه چې که وګورو ډېری شهرې د دغه ستونزې سره مخ دي. د برېښنا د ستونزې سره د برېښنا د مسؤلینو څخه موږ دغه پیغام لرو د ښه وخت
ګرو د دیادری د سوالی نه تای سره په تماس کې پر لوګر ولایت دیادری په نو سوالی کې یو ونه کیږي چې واوره وري واوره څلور لارې دی پادره څلور تر په لارې ته باندې سي نو خوراکي راتلای شي په یو لار نه وړو نه بل څه شي سبزی مزي جات عمومي لارې تړلې دي نو خو کلاک سره مخدانی تر نو واوره ډېره سي او ورختن چې الان دا کېدل چې خلک علاقات سره مخ مرسته چې ورسره ونیسي زر تر زره وایي که زمینی جادره خلک علاقه سره مخ دي یو متر نه واوره وخت دی او وري چالان ده وسلام په احترام د زرګانې کلي څخه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم له فریبا ظاهر څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړ شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري نن رسنیو ته وویل چې دا کمیټه چې مشري یې د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي، د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي، څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بېلابېلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. په فراه ولایت کې د سړک غاړې د شخصوي ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د فراه د امنیت قمندانې ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د پښتکو ولسوالۍ د بازار کلی په مربوطاتو کې شوې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 2500 ټنه جلغوزو د صادراتو خبره کوي. د دغې خونې ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ دغه اندازه جلغوزي به تر 5 کلونو پورې چین ته صادر شي. وروسته له هغه چې ایراني چارواکو په دې هېواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ وویل، د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تېره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راوتلي او د عدالت غوښتنه کوي.
اوس هم سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي ناوري.
د افغانستان د 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډلې انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فلټ هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې انګلستان ته د 60 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی هوتاک وایي افغان لوبډلې راتلونکي نړیوال جام رسمي سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی.
ان شاء الله چې په روانو رسمي لوبو کې د نړیوال جام رسمي لوبو کې هم افغان لوبډله ښه لاسته راوړنه ولري.
د ښاغلي هوتاک په خبره دغه تمریناتي لوبو په ترڅ کې لوبغاړو لپاره د ښه چمتووالي ترڅنګ دا هم په ډاګه کیږي چې کوم لوبغاړي څومره وړتیا لري. د فرید هوتاک په خبره افغان لوبډلې انګلستان کرکټ لوبډلې ته په دغه تمریناتي لوبه کې 206 منډې ټارګټ ټکړای و چې انګلستان پوره نشو کړای. د افغانستان وشو لوبه په لومړي ځل په نړیوال اولمپیک کې ثبت شوې. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې افغان وشو لوبغاړو یوازې په آسیایي کچه لوبې کولای شوې، خو تر دې وروسته به په نړیواله کچه لوبې وکړي.
تر 8 جنوري 2020 شورای اولمپیک جهانی اعلام کرد که وشو میتونه که در حوزه اولمپیک جهانی رقص کنه و فعلا حوزه اولمپیک جهانی و در فعالیت میتونه که در سال 2022 در مسابقات اولمپیک جوانان که در داکار البته این مسابقات دایر میشه وشو میتونه که اشتراک کنه.
د ښاغلی یورش په خبره د مهال په ټول افغانستان کې په وشو برخه کې له 28 تر 10,000 ځوانان فعالیت کوي چې 150 پورې ښځینه لوبغاړي دي. د نوموړي په خبره وشو فدراسیون چې په رسمي ډول په 1921 کال کې فعالیت پیل کړی، د هیواد په 28 ولایتونو کې په دې برخه کې تر 400 کلبونه موجود دي چې زیاتې ملي او آسیایي لوبې کړي دي. او د نړیوال فوټبال لوبغاړي لیونل میسی له ملاتړ سره سره د بارسلونا مشر روزونکی لری کړای شو. بارسلونا کلب دغه اسپانیایي روزونکی چې ارنستو والوردان امید له سر مربیګری لری او پر ځای کیکاستین ستر دی وړاندې د ریال بیتس روزونکی وچاکه. د بارسلونا فوټبال لوبډلې لوبغاړي لیونل میسی د کلب د دغې پریکړې په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې والدا میسی ته 2018 کال کې روزنه ورکړې، تکړه او مسلکي روزونکی دی او هر چیرې چې لاړ سي هغه لوبډله به ورسره وغوړېږي. تر میسی وړاندې سوارس هم د دغه روزونکي د ګوښه کېدو په اړه غبرګون ښودلی و.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی اساس اسی او بشری حقونه او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور په سیاوره دلسی په کندهار کې د شوزو لخوا پر شوزو د تاوتریخوالی اندازه زیاته سوی ده. د شوزو د برخې فعالان د دې کار علتونه بیلابیل ګڼي. صادق رښتنی په دې موضوع باندې راپور وړاندې کوي.
د کندهار د شوزو چارو مشر روکیا چگزی وایي چې طلاق له کوره تیښته، د میراث نه ورکول جبري ودونه، کمزور اقتصاد او بیسوادی د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالی هغه لاملونه دي چې د کندهار شوزو ځوروي. خود شوزو لوري پر شوزو د تاوتریخوالی کچه هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده. هغه وایي په دې کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالی 214 پیښې له دوی سره سبسوي چې ډیری د شوزو لوري پر شوزو زور زیاتې دي.
د چیز موش ساشکال د کورنۍ تاوتریخوالی قضایا زیاتې وي. یو ځنې عوامل هم په کورنۍ کې د شوزو مابند، یعنی د شوزو لخوا په شوزو باندې تاوتریخوالی زیات و، ځکه چې په کورنۍ کې همیشه جنجال د شوزو مابند باندې وي او په دې برخه کې نو بیا موږ نرنه هم رابلته راشکل سي. کورنۍ جنجال تعداد زموږ اغېز زیات و او عوامل هم د شوزو مابند کورنۍ شخړې وي، د کورنۍ مسایل باندې جنګونه وه چې بلاخره د هغې جملې څخه یو پنځه تنې هم اتفاق د دوی مجبورې سوي وي، یا هم هغه د کورنۍ د غور نارینه وو مجبورې سوي چې تر څو خپلې مېرمنې طلاق کړي.
په عینې وخت کې په کندهار کې د ښځو د برخې فعالان وایي چې د ښځو له لوري پر ښځو تاوتریخوالی دې ته زمینه برابروي چې نارینه هم پر ښځو تاوتریخوالی وکړي. د دوی په خبره د دې ستونزې تر ټولو لوی لامل د ښځو بېسوادي ده چې د کورنۍ ژوند په اصولو نه پوهېږي.
اصلا په کورونو کې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی چې ښځه په ښځه باندې کوي هغه د بېسوادۍ له کبله وي، ځکه یوه ښځه چې تعلیم ونه کړي په دې باندې نه پوهېږي چې څه ډول د خواښې احترام وکړي، څه ډول خواښې د مزور احترام وکړي، یا هم یو بل نه مني، په زړونو کې د یو بل څخه کینه لري.
معلومدار است ک افراد بېسواد ما اگر ببینیم در قشر کې سواد کم است، سواد پایین نباشه در اونجا خشونت ها زیاتر صورت میگیره.
د کندهار د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې د تیر کال تر اخیره پوری د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالی 202 پیښې ورسره سبسوي وي، خو سږ کال چې لا هم دوه میاشتې پاتې دي له دوی سره 214 پیښې سبسوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږي چې یو بشري ننګونه ده. و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره دره کم شي. هم دا د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.2% وه، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه، او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په یو وخت کې ډیر کم وه. و ولی برعکس کله چې مونږ دیارلس او پنځنویم کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه څلور پنځوس اشاره پنځه فیصد خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم وه، ولی وروسته چې کله ناامنیان زیاتې سولې خلک کډه سوله له خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې ګنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، دا فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کره شو عواملو ته یې ولې فقر ډېر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډېره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري، له هغه جملې نه ډېر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډېره کمه، مالداری نه ډېر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د دې واجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، لوی خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک نه نوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند ګواښلی دی. ناامني ډېره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کېږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کېږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کېږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسېږي، په مالیه کې تنظیمېږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسېږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ریښه، چون وخت کم دی، د دې موارد ډېر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته پنځوسم کال کې 3 فیصده وه، ولې پنځنویم کال کې 4.5 فیصده د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خو دا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅ کړی چې تر وپورې دی ژوندی پاتې سي، کنه حتی لوران یې په خرڅې کړي دي خپلې. یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ور کړی ده چې تر وپورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې او د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي په دې، هغه وه چې راوړه له کومې کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولی آلته به یو حس بشر دوستانه دی بل امنیت دی آلته. یو کس دی وگی دی یو دکاندار یو بل اغا بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ ورسیږي ورته کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل ناامنی په همدغه وجه ده علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد دی او چانه اورېدلی دی او چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی وایي چې وروره زه بېکار یم خی کور ته چیشي راوړم لنډه لاره همدغه ده راځه بېکار شوکه وکه دې خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسېږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چه هر چیرته جنگ وی ناامنی وی، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامنی او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هر خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړلې د دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کېږي د یو بل هم کېږي، ولې دلته دومره عاید نه رسېږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو د خربوزو د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي، همدغسې پیاز همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیات سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه مانداری سره مالیات رس درغو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدګي وکي. بل دا دی چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار و مزدوري له خاطره خلک غواړي هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډېر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو دا د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دغه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د کابل د تاریخچی او نمونو په حق لمو څه اوریدلې دي؟
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نو کاه پول
چې بالاخره د کابل کلمه ورورو کابل شوه. د دې نه علاوه کابورا او کوفین او دا نومونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوي دي.
د کابل ښار تاریخي او فرهنګي ارزښت په څه کې دی؟
کابل یو ډیر سمسور ځای وو، ډیر باغونه وو، پخوانی باغونه تاسو ته نوم واخلم، باغ د چرمګری نومېږي، یو باغ بالا نومېږي، باغ شهرآرا یا جهان آرا. خب ها به هوایی وو، در خوجه صفات، در غرونه چه وسته کنونه جور سیو دی، طول دای ارغوان بود.
یاد خر لپیل بیاتر اوسا چمره بدلن کرده ده
ووز چری ده چلو بشوله تونو کلتورونه ده اغو زنگرینی مشتلت ها کابل که ده منداله شد دخل و تنابا دی خوالا
کابل تنزما. نن هم ده موضوع چیرو، پا پیل که ده کابل لرغون توب رتم کیگو، بیای ارزخ چیرو او د بدلون په حقله هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، د کابل کارچی د شیر دروازې او آسمایي غرونو په لمن کې پروت دی. د کابل سینې په منځ کې تیر شوی دی. پخوا د کابل چار چاپیره دیوالونه وو او د دیوالونو او دروازې درلودې. د فلکلوري روایتونو لمخې اوسنۍ کابل زرګونه کاله وړاندې د اوبو ډنډ و. ورو ورو اوبو د ماهی پر په خوا لاره وکړه او دا ډنډ له اوبو تش شو. په پیل کې کابل د یوه کلي بڼه درلودله. دې کلي ورو ورو تجارتي ارزښت پیدا کړ او بیا د دې تجارتي ارزښت له امله دې سیمې اهمیت وموند او د ساتنې لپاره یې کابل بالاحصار جوړ شو. د کابل تجارتي ارزښت موندلو وروسته په دې لاره د ورېښمو تاریخي لار هندوستان ته تیره شوه او بیا کابل د کابل شاهانو پایتخت شو. کابل شاهانو د ښار ساتنې لپاره د آسمایي او شیر دروازې په غرونو دیوالونه جوړ کړل او کابل ته یې د یوې کلکې کلا بڼه ورکړه. د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی د کابل د نومونو او لرغونتوب په هکله وایي.
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نوم کاپول و، یعنی کله چې دلته د اوبو ډنډ و، د دې ډنډ د پاسه دومره واښه راټول شوي وو چې یو پل یې جوړ کړی و او هغه سره کلک شوي و، خلک به په دې پله تیرېدل. نو په دې اساس یې کاپول ورته وي چې بالاخره د کاپول کلمه ورو ورو کابل شوه. کابورا او کوفین او دا نومونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوي. نو د هغو نه وروسته بیا د کابل جنوبي خواته، یعنی د لوګر لخوا په کابل کې ودانۍ جوړې شوې. د هغو نه وروسته د کابل بالاحصار جوړ شو. کابل کې د بودایی دوره آثار رامنځته شول.
په کابل ښار کې له تاریخي ودانیو سره مسجدونه، زیارتونه، باغونه، دولتي او غیر دولتي ادارې، سفارتونه او نور مهم ځایونه شته. ښاغلی رفی زیاته کړه چې کابل شاهانو یو نیم زر کاله پخوا دلته پادشاهي جوړه کړه.
لوی کوشانیانو نه وروسته د وړو کوشانیانو په نامه یادیږي، هغوی دلته پادشاهي جوړه کړه او کابل پلازمینه شو. دوی د خپلې پادشاهي د ساتلو لپاره د شیر دروازې او اسمایي غره په سرونو باندې دیوالونه جوړ کړل. لیکن بیا هم د حضرت عثمان په دوره کې عرب افغانستان ته راغلل او کابل ته راورسېدل. د کابل شاهانو سره جګړه وکړه. بالاخره سره له دې چې کابل شاهانو د فیلانو یو لوی لښکر درلود چې کابل یې ساته، لیکن عربو چې جګړه ورسره وکړه په نتیجه کې فیلان هم مات شول او کابل هم فتح شو. په دې جګړو کې مشهور شخص شاد شمشیره دی. بیا وروسته افغاني سلطنتونه جوړ شول او د احمد شاه بابا تر وخته پورې کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په 1906 کې تیمور شاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راوو او کابل یو ځل بیا د هیواد پلازمینه شوه او دلته تاسیسات وشول، زوړ ښار جوړ شو، کوڅې پکې جوړې شوې.
د کابل د زاړه ښار سیمې په لومړیو کې د گزارې شامریزان، باغیالی مردان، باغ کوچه، خرابات، اچکزی، صندوق سازی، سنگ تراشی، آهنگری او داسې نورو باندې یادېدلې. څېړنیار شریف الله دوست وایي چې کابل له همغو لومړیو څخه فرهنګي مرکز و.
کابل د پخوا څخه فرهنګي مرکز و. په 1920 کې د احمدشاه بابا چې کله دلته واکمن سو، د دې ځای والي سردار جان خان په پلځای و کندهار دا وټاکي. دغه سړي لومړی دغه د کابل پر دیوالونو باندې د فرهنګي آثار او کلتوري میراثونو دغه ته پام وکړي، دغه ځایونو سره روغ کړی. نو ډېر کار د هغه وخت څخه پر اوسو. اوس چې دی د کابل فرهنګي وضعیت، کابل د 34 ولایتونو د وګړو څخه یو جوړ ګډوله ده. د 34 ولایتونو کلتورونه، د هغو ځانګړنې موږ دلته په کابل کې موندلی شو.
د یو شمېر کسانو په وینا، کابل په دې وروستیو کې ډېر بدلون کړی دی. د ننګرهار اوسېدونکی اسحاق محمد وایي دی چې کله په کلي کې وو د کابل د ښکلاوې ډېر صفت اورېدلی و، خو چې کله یې له نږدې ولید نو پکې تنګ دی.
د کابل په اړه موږ ځینې خبرې اورېدلې، ځینې لنډۍ مو اورېدې، ځینې فلمونه موږ لیدلي وو. د کابل تصور راغسې و چې کابل یعنی په دې سیمه کې تر ټولو یو ښکلی ځای. کابل چې موږ یې خوب لیدو یا چې موږ تصور کوو، هغه کابل نه دی. ما په خپل یو ملګري ته ویلي که چې موږ کابل کې یو دوه افغانۍ ګټو خو ژوند مو بایللی ده. د یو زندان، د یو نظامي ښار شکل یې غوره کړی ده. په هره کوڅه کې کته ځې، یو نه یو چارواکی به اوسېږي، هغه سړک به بند کړي. یعنی د خلکو ژوند ډېر سخت کړی ده. نو هیله مې دا ده چې راتلونکي کې د کابل ښار بېرته کومه ښکلی شوه هغه بېرته ترلاسه کړي.
کابل د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون کړی دی، کله ودان او کله هم اوران شوی دی. سید نظیم سیدی د هغه وخت کیسه کوي چې کابل په رښتیا هم د یو پایتخت بڼه درلوده.
تاسو پوهیږئ چې په پرمختللو هیوادونو کې دغه ځایونو ته پلازمینې ذکر راځي چې هغوی په غرونو کې ډېر منظرهیي شیان جوړوي، ځنګلونه جوړوي، تفریحي پارکونه جوړوي، او دې ته ورته چې متاسفانه دا نه دي شوي. دا یو بحث. دقیقا زما ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ کلونه لږ لږ یادېږي. کابل ښار ګورئ، سینې ځان ته ښکلا لري، سړکونه ځان ته ښکلا لري. دا د کابل د جغرافیې جوړښت، د خلکو اوسېدانه، د ښاري فرهنګ، دا هغه څه و چې په رښتینې معنا پلازمینې دپاره اړین و. البته موږ متمدن کېدو خواته روانو. کله چې کورنۍ جګړې رالی، متاسفانه نه یوازې زمونږ ټول ارزښتونه یې د منځه یووړو، بلکې زمونږ هغه ښاري کېدلو فرهنګ، زمونږ د متمدن کېدلو فرهنګ، او بالاخره زمونږ په ښاري سیمو کې د اوسېدلو فرهنګ هم له ځان سره وتړلو.
د تاریخ پوهانو په وینا کابل په پیل کې دومره لوی نه و لکه اوس چې غزیدلی دی. په دې حکله زموږ همکارې فرشتې مرسل له پاینده محمد اکبری سره چې په دې برخه کې یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
هندوکش سلسله غارونه کې دلته موقعیت لري. نور امپراتورونه چې مخکې وو، د عربو او وروسته ساسانیانو، بیا وروسته غزنویانو، بابوریان، دا ټول په دې پوه شو چې کابل ډېر دې باندې اهمیت لري چې دی کولی شي جنوبي خواته یا د هند شبکاریت ځان ورسوي. په دغه هکله کابل د موقعیت لحاظ، د آب و هوا لحاظ نه، ډېر یو سمسور ځای و. بابرشاه راغلی، د بابر د چستون دغه دلته یو غټه یو ځای ځان دپاره، د تفریح دپاره ځان جوړ کړه، باغ بابر په نوم باندې.
په لومړیو کې کابل څومره یوه منطقه وه، له کوم ځای تر کوم ځای کابل ورته ویلې؟
مخکې اصلي کابل د مکر د شاهي بالایسارو، د بالایسار نه شروع کېږي، د شاه شهید سړک نه دیخوا تر پلارتن پورې. پلارتن په نوم مخکې پلارتن نه و، دلته نوم یې د دې و، دروازې قندهار د دې نوم و. بیا کابل سیند ته چې تاسو ګوري، یو خوا یې اوس په نوم دی د افغانان. دای د کابل یو دیهات و، یو دی و. او اصلي کابل د بالایسار نه شروع کیږي تر پلارتن پورې، او دی خوا د مرادخانی تر ارګه پورې چې دغه شاوخوا چې تاسو ګوري دای ډیر وړه و. او وروسته بیا د امان الله خان په وخت کې بیا لږ زری پراخه سو
لغه نه وروسته بیا کابل څومره لوی سي یعنی امدا اوسیم گو تاسو په کابل کې یو کنه دا څومره سیمه نسی
کابل د لویدو په وخت کې دغه د حضرت بابای ملک په وخت کې کابل یوازې دغه زله خار کې چارچته او د چارچته وران شو جدی میوان جور سو پلارتن نه خو د مزنګ او د لمون خواته د حکومت چاردی په نوم کې وو بیا وروسته چې چارچته وران کړه دغه خار د استی په توګه سرکونه کریزی سو او وروسته راغله دغه چاردی خواتم راوسو کابل خارته یو ځای کړه د ولسوالی بګرامی هم کابل ته راغله دی ولسوالی پغمان هم د سوال اسم نه شوی دی هغه هم کابل کې یو ځای شوی دی دی خواته راځو ولسوالی دی سبز دی کلی او هغه ټول کابل ته خار کې اوس یو ځای شوی دی خواته راځو تر شکردری پوری چی دغه کار زمیر دام ولسم نه ته جوړ شوی دی ډیر زیات غت شوی دی د پغمان در تویم چې او یا فیصد کابل خار ډیر غت شوی دی
استاد راځو دی ته په پایل کې کابل څومره
کابل یو دیر سمسور زایو دیر باغونه او پخوانی باغونه تاستنون مخلوم باغ در چرمگری نمیگی یا به باغ بالا نمیگی باغ شهرارا یا جهانارا باغ شهرارا و در خوج صفات در غرون چه وست کرون جرسی بودی طول در ارغوان
دم گره پا کابل که کم مهم زایونه کم مهم شیان لرو
کابل خوب وست خود دیر قد سویدی دمونگا ده ودانه چی دیر پخواه و وزارت خارجه دی قصر استور دی ده دیر پخوانه دی ده یوزرو پینزه دیر شم کال که ده شارواله ودانه دیر پخوانه دی وزارت معارف چی جور سوی دی ده اولملای زله چی بلند منزلون چی جور سو ده سردار محمد داود خان پا وقت که ده سینمای پامیر چارده منزله اغا وقت اغا جور سو بیا وروس ده پا دوم زل که ده وزارت مخابرات ده حسینه تعمیر چی دی ده بجور شده تاریخی ودانه دیر زیاده رو پا کابل کی
کراسو ده کابل پخانی خلکو تا چه سوال اپخانی کابلیان
متاسفانه در تا ویم چه سلوی خلمه که زین خلکو ده دی زین راو تو ماجر سو نور ملکونه تا نوی فیصد کابلیان طول ماجر سو لس فیصد کابلیان پا کابل که اوس موجوده بی زیاده نه
درنو دوستانو د سمسور او ودان کابل په هیله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خیر چاره.